السلام علیکم زه امید زهیر مریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کله کوم د دې خبري مجلې په پایل کې لومړی لاند خبرونه طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوو جګپوړو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي. د طالبانو د 211 کلی اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون وویل دا کسان د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوي دي. طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلي او دوه نورې ژوندې نیولې دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه دی کړی. ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. باختر اژانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړ که په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډالر له کومه کوي. په هلمند کې پورستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې دي. تازه طالبان ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې، ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي وو. د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي. د شلوریز د کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن سریلانکا او آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري. لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دویمه یو د پاکستان او هند ترمنځ د غرمې 12:30 بجې. د دې جام دویم پړاو لوبه پرون پیل شو چې په لومړی لوبه کې نیوزیلند کوربا استرالیا ته د 9:00 په توپیر ماته ورکړه او دویمه لوبه د انګلستان لخوا د 15 په توپیر د افغانستان وګټل شو. او اسپانیا خبر ورکړی چې څوارلس جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي. اسپانیا د ناټو غړی ده او ناټو غواړي چې په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمیر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، ناټو په ختیځې اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده. زموږ خبرونه بعد ما خام تر وو بجو دوام وکړي. دا سمحال چله هم یو شمیر په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته طالبانو افغانستان ته د وتو اجازه نه دا ورکړي. خو د طالبانو لخوا افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون ادعا کوي چې دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستانه شوې دي. خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته.
حکومت کې هم په قراری او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي. د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل؟
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندوستان له پاکستان سره مخامخېږي. د افغانستان د تیر لوبې تفصیل به هم بایا او راپور کې واورئ. او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول. تر خوا یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه ده د لړم لومړی او د اکتوبر دروښته منیټه. سهار مو بخیر. د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څه کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادا کوي چې د دې کمیسیون له پایلت روسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. طالبان په تاسې حال کې دا ادا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شویو بندیزونو شکایت لري. جزئیات په دې راپور کې.
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنیدو ادعا وکړه. د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل.
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلی وو هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی. او دغه کسانو کې د تیر ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان هم دغه سیده ولسی جرګه او پارلمان د په کچه باندې کسان یو تراسته نصیوی دي.
د شغلی وسیق په وینا د تماس کمیسون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویره او ترهې د احساس لامل افغانستان بهر پاتې نشي. بلور احمد الله وسیخ د طالبانو تر واکلاندې وخت راجنسته ویل دي چې مسلکی او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي، خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د جمهوری نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده. د پروسش کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبان بیا کابل ونیو، د پخواني حکومت په لسکونو زره کارکونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو غوښنو لمخي چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي.
اوریدل مو چې د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې په می میاش کې جوړ شوی دی، ادای کړی چې سلګونه کسان تر اوسه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د هغو افغان شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي، یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي دی. له ده سره احمد شیبر مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره سره ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی و، ما په خپل شخصي کارونو باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و، زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه دی ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او ماسلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم، خپل وطن مې دی یا اوسم زما راځم وطن ته، زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تیر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبي خبره ده له جنو سره به تاسو کتلي هغوی تاسو ته سویلې دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی، د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو تر خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دی، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دا هم چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نشي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکار وي، ژوند به هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخت پورې چې په طالبانو یا فیلی سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم په قراره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي، او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتمان خوابدی، زربدګی او د دولتداری د اصول نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې د افغان شخصیتونو د کمیسیون په اړه باندې تبصره کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راوځي. سره لدې چې د افغانستان بانک وایي پر دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به تر یوې کړن لارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوی بانک نوټونو د ویش پاړه نیوکه کوي، وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر بردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او د غشان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوی بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. لدی سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغانیو نوی بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي رادیو ترلاسه کړي دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارډ افغانۍ ویل شوې و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوې چاپ شوې و افغانستان ته نوې رالیږل شوې، د ازادي رادیو د معلوماتو لمخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي رادیو ته رالیږل شوې معلومات کې دا هم ویل شوې چې په نویو بانک نوټونو کې لسکون، شلګون، پنځوسګون او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمیر خلک خوښتي خو نیوکه هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نویو بانک نوټونو ته د خلکو لاسرسی سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونی شي چې نوی بانک نوټونه مغه لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي بیا وي خلکو باندې وشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک وړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوشي ډېر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړې پیسې کېږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې ناخلی وای چې پیسې زړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړي خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي لیم افغان لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپلې سیالي لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرتخار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلو، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسیده. افغان توپچونکو باولران د تیر په پرتلبیا هم خو وسلیدل، خو د افغان توپهونکو یا بیټسمنانو پر کارکردګي یا د دوی په لوبه باندې نیوکه ډېرې وي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ټول لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي لاله سور کړ.
That goes to Stokes. And another short ball and another catch.
دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسان ښکاری ده، خو دا سونه شول. انګلستان له پنځم اوور وروسته کپتان جاس باتلر له لاسه ورکړ، تر دې وروسته تر اخره پنځه لوبغاړي وسوسېدل او په نولسم اوور کې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست، او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو اوورونو کې لښ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبي وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ش پیل نه و، خو د په وینا ستونزه پدې کې و چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکی پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر یو سلو څلوېښت یو سلو پنځه دېرشو پورې تللی شو، خو په اخره کې لوبغاړو فکر وکړه چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر یو سلو پنځوس لوړ کړي. دغسې نو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه، که دا تر اخره پورې شوی وای پنځه ویشت یا دېرش نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کیچونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د نه اتیا منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. تر خوا یې د تهران او مشهد ښارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري، او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامه، علامیه، طبایری پوهنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه رازی طبي علومو او د یاسوج او هنر او معماری محصلینو هم لاریونونه پیل کړي دي. د تهران له یو بازار په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی ویډیو کې لاریونان مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. د دې ترخوا لاریونوال دا چیغې هم وهي چې مویریږي، مترهیږي او دوی ټول یو موټی دي. هاخوا بیا تهران په دې تور پورې کړی پر واشنگتن، البته چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي. خو داسې راپورونه هم شته چې د حکومتي ځواکونو لخوا طالب په بخنه د لاریون کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پرس اژانس راپور لمخي پروند ایران په یو شمېر شهرونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه د لاریونونو سخت ځپي مظاهره رواني وي. د بشري حقوقو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لشتر تر اوسه 122 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو ماشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټیکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزورې دی، دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پرس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربېره پرون د تهران په څو پانتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پرس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په اسناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. دی اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې مات شوي وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې، او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي، څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او پلندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي.
لا خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې پر کاج خونیز مرکز د نویو جزئیاتو او ترخوای هلته د طالبانو لخوا د دې د پاړه باندې چې غنی د دې برید عاملانی وژلې او نیولې دي د راپور د تخپور کو او راړ بشو فریدی سیال ته د افغانستان پاړه د بهرنی ورسپانو مخونو ته کتنه کړې ده چې مهم موضوعات خبر کړي.
دا ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سکاله د کرکټ نړیوال سیالي په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د ابیرنګا لباس سره چې په ابي پړنګانو سره پیژندل کیږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو لاسوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمد زی په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمد زی ویلی افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي په کې د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ای بی سی نیوز همدارنګه په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو لدی انځورونو کې رویا سمیم ښکاری چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپتان وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپل وروستۍ غنې کې لیکلي دي د پولیو واکسین خزینه کارکونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو دوه کلن عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملواری ته په نوم د یوې افغان میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په تیرو دیرشو کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمیر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحیح کارکونکي په دغه هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د سمحال چې تر اوسه په کابل کې پر کاج هونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 55 تنه پکې وو وشل شول، هیڅ یو ډلې نه د منله طالبان ادا کوي چې هغه داعش وسلوال چې په دې برید کې لاس درلود وشل دي. طالب چارواکی وایي دا عملیات چې د کابل په ختیځ او اتم حوزه کې کړی او په پایله کې دوه تنه داعشیان نیولې او شپږ نور یې وژلې دي. فاطمه امیری په کاج خونیز مرکز د برید په پایله کې ټپي شوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې برید کې زیانمن شوې او له همدې امله نه ده توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خداسم حال چې د دې برید مسولیت هیڅ یو دلیل نه دی منلې طالبانو د حمله د داشکار بلل. د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز برید کې چې د تل پاتم انټو شو لک تر لګه 55 تنه وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جونیوي. د دې برید ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیخي عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پانه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوند دی ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډلی بریت کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریت مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغه کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړی وي او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې بریت کړی وو.
که څام طالب چارواکی ته لیدا کوي چې امنیت به شپړ خوندې کړي، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان جماعت او یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو دا داوا تر پښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وايي طالبان د قانون او یو قوي نظام پر نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان خودشان زمينه سازي میکنن کې فضا به
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون پر نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنی او په کابل کې د روسي نښتو په اړه د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
ستاسو له پیغامونو
د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ ما نو لازمي ژغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې د مسره روان ده یا ملکان کې شي یا د نور رټه خلک کې شي نو مسه چې د خور غریب ته نه رسي. نو لازمي ژغ دی واوري چې د مسه دی او خور غریب ته ورکي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم؟ نو انجواله مرش پښینو لرو مایوب یو تواشه از موږ مایشات سره کوم نیواره درې درې زره دی دا بولی دا سره کوم کار دی موږ دا غیره د موږ خوځاګ او څوک وابري
زما دا غه اوشتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی دا شان چې نو کې ارزان سوی وای شو ول پر چارواکو څنګه مراد دا اوشتنه ده چې دا شان دی ارزان کې دا شان به خدا سي دي خلک لري در په دار دي
دملا برادر افغان څنګه موږ دا غاړو چې دا کوچلیان چې الوکان ټپال ټولې د غدان نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې د ټپال سره مینه کړی دي. نو بس دا غشتنه موږ غواړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا د نن نه سي هغه دا چې کوي هغه دې نسي.
خایست مد اسلامي امارت نو ټول مجاهدینو ته دا دی چې د غتاریاک باندې ټول د غتاریاک په بدل چې دي خلک مرستي وسره وکړي حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی صدقه غلط نه پامي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شک چې حرام دی مسجد امیر المؤمنین په برابر چې خبره نه لرو چې نه حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاينو هغه غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولات د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د مدکی پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور تاسو په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهشته چې د بیرانی کلی کوچان دا کورونا مرزي کورونا مرزي ورته زیات نو دا غشتنه ځلې کوسه جدي پاملرنه ورته وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
او موږ ساسي پیغامونه له سهار تر ماښام چې موږ خبرونه دوام لري په هر اخبار خبری خبرونه کې خبرو. نو کولای شئ موږ خپل پیغامونه راوستوي د ازادي رادیو خبرونه بیا د اف ام په 3.15 او په منځنۍ سپه 12.9 د افغانستان په بیا لابلو سیمو کې اوریدل شي. تر خو از موږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندې خبريږي ازادي رادیو .com کولای شئ سرچ کړئ پر خپل ټلیفونونو کې او تر خو پر کمپیوټرونو کې چې تاسو انټرنیټ ولرئ زموږ ځانګړي اپس هم شته هغه هم انسټال ولرئ شي او د ازادي رادیو خبرونه هم حالته ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو .com د هغې اپس ادرس دی. نږدېږي 9:30 ته جاوید فیضی سټوډیو ته راغله او دا به په دری ژبه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبري موضوعات درته وړاندې کی. جاوید